что бы жить.
سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د ماخم شپږ بجې شوې او سه مزیم تاسو د ازادې رادیو ته غواګی است مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه نن د سپتمبر اتمه د سواد نړیوال ورځ د ورځ له 1988 کال رئیس هر کال په مختلفو شهرونو او عنوانونو نمانځل کیږي ساکل د سوجبو زده کړو ته وده ورکول او د دوړ خيزو تفاهم وصولې لپاره سواد د ورځې شعار بلل شوی دی یونسکو نن پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې سواد د ټولو لپاره یو بسټیز بشري حق دی دا په داسې حال کې ده چې سورځ وړاندې د افغانستان په تودو سیمو کې نوی ښوونیز کال هم پیل شوی دی په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ دوه سیمې میلیونونه نجونې له ثانوي او لوړ زده کړو تر راتلونکي حکمه به برخی کړلای شي د راپور لمخه تازه شمیرخي چې اوس په افغانستان کې اتسلنه خلک لسواد نه لري پاتې دي راپور نوای د برېټانیا حکومت په لندن کې د افغانستان سفارت تړي په برېټانیا کې یو افغان ډیپلوماټ چې نه غوړي نومي واخیزل شي ازادي رادیو ته ویل چې د جمع پوراز د برېټانیا د بارنوي چارو وزارت لخوا د افغانستان له سفیر زلمی رسول نو غوښتل شي د سپتمبر په 20مه د افغانستان د سفارت دروازې وتړي دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت له سفارت نه سوه مدمخ کې غوښتي و چې د دې ډلې د بارنوي چارو وزارت سره تعامل وکړي خو دوی دا کار ونه کړ او په پای کې د طالبانو لخوا دغه سفارت قونسلي خدمات باطل شو یا د سرچینې ویل چې د برېټانیا د بارنوي چارو وزارت ویل دي چې د افغانستان سفارت چاري به د طالبانو استازو ته نه سپارل کیږي بلکې دوی به د سفارت دروازې تړلې وساتي ویل شي چې د وزارت د افغانستان د سفارت کارکونکو ته نوی ورځې وخت ورکړي چې له برېټانیا ووزي او یې هم په دغه وخت کې پاتې شي د فرانسې امنیتي ادارو په ورستیو کې وی ایرانی جوړه په اروپا کې د یودانو د وژلو لپاره د ایران په دسیسو کې د ګډون په تور نیولې ده فرانسې پریس خبري ایجنسی ته د پولیسو سرچینو ویلي چې دا دوه تنه د نارینه چې عبدالکریم اس نومیږي او 34 کلن دی او خزې صبرینا بی او 33 کلن ده د ساکل د سور په 15 نیول شوې ده فرانس پریس د پولیسو د سرچینو پر اساس ویلي چې د جوړې غوښتل چې په جرمني او فرانسه کې سو یهودیان ووژني او د می په میاشت د پاریس په محکمه کې رسمان تورن شو د دوه کسانو د نیول کې دوه راپور لمړی د پنځمې پورس فرانسې وی پانه کې خبر کړه او د وی پانه د معلوماتو لمخې دغه قضیه د مارکو پولو په نوم یادېږي تاکر شیدا چې د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه په لمړنۍ ټیسټ لوبه کې یو بل سره مخامخ شي دا سیالي د افغانستان په کوربتوب دین په ګریډر نوی د لوبغاړي کې تر سره کیږي د افغانستان او نیوزیلند لوبډلو تر دې وړاندې په خپل مینس کې ټیسټ لوبه نه ده کړې افغانستان په تیر نړیوال شلوریز جام کې نیوزیلند ته ماته ورکړه خو دې ته په کتو چې د افغانستان ټیم له 2018 څخه چې د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ لوبو ټیمونه په قطار کې راوستي یوازې څو ټیسټ سیالي کړې نیوزیلند په دې فارمټ کې ډېره تجربه لري د افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه به د افغانستان د مخم په شپږ نیم بجو پیل شي او روسي خبرنده چې ټاکل شوی د افغانستان د فوتسال ملي ټیم په تاشکند کې نن مخام د پارکوای پر وړاندې دوستانه مسابقه وکړي د افغانستان د فوتبال فدراسیون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه لوبه د کابل پر وخت د مخام شپږ نیم بجې پیلېږي وړاندې لیکل شوی چې دغه لوبه د دوړو ټیمونو د مسولانو په غوښتنه کیږي خو په تلویزیون به نه خبريږي د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د 2023 کال د فوتسال ټیم غړي د نړیوال جام سیالي لپاره د ازبکستان په لازمینه تاشکند ته تللي دي ټاکل شوی دغه مسابقه رسمي د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ پیل شي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی رادیو راټکا کې هم اوریدلی شئ په برېټانیا کې د افغانستان سفارت تړل کېدو افغانان اندېښمن کړي دي وړاندې به په دې اړه خبرونه کوي او واوري د طالبانو حکومت د یو شمیر ورزشکارانو غوښتنه
کوي موږ که هم کوم ورزش کوو چې نارینه او سره یو ځای نه وي زموږ ځایونه دوی د خودشته حکومت پر اتک سره په خوځو هر اړخیزه بندیزونه لګېدلي
روزګان کې بازګران د ژورو څاګانو زیاتوالي ته اندېښمن دي
روزګان کې پښې ډېر برنه ول سوي دي چې پښې ډېر سات چیرې دي بل د پښې ډېر نه ده چې خرابې دي
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست. ټاکل شوی د روانه سپتمبر میاشتې تر پای په بریټانیا کې د افغانستان سفارت تړل شي. په دې سفارت کې یو برحاله کارکونکي او د قونسلي چارو مسول ازادي رادیو ته ویل چې د جمعې پورز د بریټانیا د بارنوي چارو وزارت د افغانستان له سفیر زلمی رسول نو غوښتل چې د سپتمبر په 20مه د افغانستان د سفارت دروازې وتړي. دا چارواکي وایي د سفارت له تړل کې دوه سبا ان په بریټانیا کې افغانانو ته قونسلي خدمتونه هم نه وړاندې کیږي. د خبرې په بریټانیا کې شمیر افغان کډوال اندېښمن کړي دي. نورحال د فیروزیزی پراپورک.
په تیرو دریو کلونو کې په بریټانیا کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ د سیاسي فعالیتونو له فلجېدو وروسته اوس د تړل کېدو خبره سوې ده. په بریټانیا کې د افغانستان سفارت یو برحاله کارکوونکي او د قونسلي چارو یو مسول ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د روانې سپتمبر میاشتې په 20مه نیټه په دغه هیواد کې د افغانستان سفارت په بشپړ ډول بند او قونسلي خدمتونه یې هم ودرول سي. دغه چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
جمعې پورز سفیر ورغښتې وزر مې رسول وزارت خارجه ته او بیا ورته ویلي چې دوی دغه تصمیم نیولای داسې باید د سفارت وتړل شي. اوس چون کې دغه اخره کې څه مولوی کبیر کوم مکتوبونه دوی ته په دوه کې وسپاره دي دغه پر اساس باندې غواړي چې دغه ډیپلوماتیک مشن مکمل باندې کې نو ډیپلوماتیک مشن څه باندې سوی سره قونسلین باندې شي پوشان باندې سفارت مورل کیږي. په نوې سیستم د دې میاسات اخیری ورځې د اخیر په مور ورځې ورسپاري په شلم تاریخ یو یا تعزیر وزارت خارجي بوې لغه څه شایان څه تسلیمي ورکوم.
په بریتانیا کې د افغانستان د سفارت دغه چارواکي په خبره د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ته هم ویلي چې دوی به د طالبانو حکومت ته سفارت ونسپاري او تر هغه به په دغه هیواد کې د افغانستان هیڅ ډول سیاسي استازولي یا قونسلګری ته د فعالیت اجازه ورنکړي چې په ټکو یې په افغانستان کې په رسمیت پیژندل شوی حکومت نوی رامنځته سوای. د ایزیتوی چې د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت دغه شان د افغان سفارت کارکونکو ته نوی ورځې وخت ورکړی چې په بریټانیا کې پاتې او یا هم لاړ سي. خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له یاد سفارت نه څو موده مخکې غوښتي و چې دوی د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي، خو دوی دا کار ونه کړ او په پای کې د طالبانو لخوا دغه سفارت قونسلي خدمات باطل اعلان شول. د خبرو په بریټانیا کې یو شمېر میشت افغانان اندېښمن کړي دي. په لندن کې دوه میشت افغانانو سید شاه خروټی او مالک افغان ازادي راډیو ته وویل
دا به ډېر بد عواقب ولري، ځکه چې په بریټانیا کې په لوکاو افغانان ژوند کوي او د هغو لپاره د اسناد او خصوصا کونسلي خدمات هغه اړتیا ورته لري. د پاسپورټ او تمدید نه نیولې تر تذکرې او همداسي تر ویزا او پورې د دغه بندېدل به د افغانستان او د افغانانو لپاره ډېر بد عواقب ولري. ډېر د خوشنۍ ځای دی چې د افغانستان سفارت په لندن کې تړل کیږي، ځکه چې دې سره به برېټانیا مشته افغانانو ته ډېرې ستونزې پیدا سي. په عین وخت کې له دې حالت څخه به ځینې پاکستانیان، هندیان او حتی ایرانیان ګټه پورته کړي او په نامه د افغان دلته پناه اخلي په برېټانیا کې، ځکه هلته سفارت نشته چې دوی هلته ولېږل سي او د سفارت نه پوښتنه وشي چې آیا دا د افغانستان وګړي دي او که نه دي.
تر اوسه د برېټانیا حکومت د افغانستان د سفارت د تړل کېدو او افغانانو ته د قونسلي چارو د بدیلې لارې په اړه رسمن څه نه دی ویلي. دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې مخکې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ په وروستیو کې جرمني رسنۍ دویچ ویله راپور ورکړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې له مخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ چارې بې اعتباره وګڼل سي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان وکړ چې د دې وروسته یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني. په خبر پاڼه کې راغلی و یوازې په هالند، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان سفارتونو او دغه شان د جرمني د منشان قونسلګری خدمتونه دوی ته د اعتماد وړ دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین، پاکستان، ایران، ازبکستان او ځینو محدود شمیر آسیایي هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته ورسپارل شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
نن د سپتمبر اتمه د سوات زده کړې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې له زده کړو ځینې محرومې ښځې وایي چې د سوات نه لرلو له امله یې ژوند کې ګڼې ستونزې ګاللې دي، خو ځینې لوستې او په زده کړو سنبالې بیا وایي چې د سوات له برکته ښه پرمختګ یې کړی. له دې سره یو شمېر هغه نجونې چې د طالبانو د حکومت لخوا ښوونځیو پوهنتونونو ته له تګه محرومې شوي دي وایي د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازو پرانیستل یې ستر ارمان دی. نور حال په دې راپور کې.
سواد چنی زغون دستون زده ور پسوادین لوی مشکلات بخښتنه.
د کابل خر اوسیدونکو ګلدسته چې د دریو ماشومان مور ده وای په خپل وخت کې د پلار او مور د مخالفت لامل یې خوانځای ونه لوست او د سواد لنیمته پاتیسوا. د ازادي رادیو ته وویل دا چې نالوستي ده لستون زړه ژوند تیروي.
څو ځای حياتي وکنه د متروګا څو د چني سي قدم ده د کې حياتي راته ملا شو چې زړه ما ویلې ته خط نه دستا وینې نیواله ما نن د سيتي رښتون سي په شپخانه کې په غو کې چې د کوم وتاق تلاله شو څو هم لمر وتاق تلاله شو بس صبر او راز میزو سي خپل ته بولې دومره سرګردانه شو چې ما خو خط نه وز ما د لمر نشو پیدا کولای د ما وتاق ګرته ګرځیدم یو نه پښتنو کابل نه پښتنو کابل نه پښتنو کوم ډول راز میته راکړه.
خو ځینې لوستي خزي وایي ل خپل ژوند خوشاله دي او د زده کړو له برکته په ټولنه کې موثره لوبولزی. د بلخ ولایت اوسیدونکو محبوبه همنوا وای د سواد لرلو له برکته یو کړی سول چې یو سوداګری شرکت جوړ او له نورو خزو سره هم مرسته وکړي.
په موږ سواد په موږ تاسو ته چې داشتیم تونستم په بلندی ها برسم امروز خودکفا هم هستم.
په همدې سواد او فکر چې می درلود و می کړی شول د ژوند لوړو ته ورسېګم او نن په ځان پسی اوسم له ځان خلکو او ټولنې ته همکاري وکړم. حمزه له بدمنغۍ او غریبۍ وته او هم می سو نورې خزی لزان سره کار کې نیولې دي چې دا ټول می د زکرو له برکته و چې ځان ته یو شرکت پرانیزم.
نن د سپتمبر اتمه د سواد زده کړې نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال رسیدلې چې په افغانستان کې له تیرو دریو کلونو راهیسې د طالبانو لخوا له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې او دوی له پوهنتونونو هم راګرځول سوي دي. د کندهار ولایت اوسیدونکو او د یولسم ټولګي زده کوونکو پښتني ازادي راډیو ته وویل د ښوونځي دروازې د دوی پر مخ پرانیستل سي ترڅو په خبره یې خپلو هیلو ته ورسیږي. د ننګرهار ولایت بي اوسیدونکو چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي وایي د انجینری پوهنځي د دریم کال محصله وه چې د پوهنتونونو د تړل کېدو له امله یې زده کړې په نیمایي کې پاتې شوې.
ځکه د انجینری پوهنځي د شپږم سیمستر کې د څخه د طالبانو پراتګ سره پاتې شوې. په ژوند کې له ډېرو ستونزو سره مخ یم. زده کړې مې څخه په نیمایي کې پاتې شوې دي. سخت ورته خفه یم. خو ښځه تعلیم وکړي نو د ټولو کورنۍ ځان سره تعلیم یافته کوي، بچي او راتلونکي نسل یې تعلیم یافته وي.
د ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او ښوونی سازمان یونسکو درې اونۍ مخکې ویلي وو چې طالبانو له زده کړو د 1.4 میلیون نجونو پر محرومولو د افغانستان د زده کړو او پوهنې په برخه کې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې له منځه وړي او د یو نسل راتلونکی له ګواښ سره مخ کړی دی. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم ګڼ شمېر افغانان هم ښځې او هم نارینه د دوامداره جګړو، اقتصادي ستونزو، کورنۍ بې ځایه کېدو او کډوالیو له امله له زده کړو پاتې سوي دي. د تېر جمهوري نظام پر مهال په 2019 کال کې د پوهنې وزارت د وړاندې سویو شمېرو له مخې د افغانستان 10 میلیونه وګړي چې د 15 کلونو لوړ عمرونه لري نارینه او ښځینه د لیک لوست سواد نه لري او هغه مهال ویل سوی و چې د بیلابیلو ستونزو له امله هر کال دغه شمېر زیاتیږي. یونسکو د سپتمبر په 8مه د سواد زده کړې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې سواد کولای سي متقابل درک، ټولنیز پیوستون او سولې ته وده ورکړي. دغه سازمان له نړیوالو غوښتي چې د سواد زده کړې ځواک په کارولو سره د یوې پراخې نړۍ لپاره د ټولو لپاره او په هر ځای کې زده کړې ته د لاسرسي لپاره د دوی له معموریت سره یو ځای سي. د سواد زده کړې ورځ د یونسکو لخوا مشخص شوې او له 1980 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې له زده کړو او ښوونې روزنې نه د ملاتړ په هدف لمانځل کیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
د افغانستان یو شمېر ښځینه ورزشکارانې او د کابل ښار ځینې اوسېدونکي وایي د طالبانو د محدودیتونو له کبله نشي کولی ورزش وکړي او آن له کوره د باندې د وتلو لپاره هم باید محرمې ملتیا وکړي. دوی د طالبانو دغه پلمه چې د مناسب چاپیریال په رامنځته کېدو به ښځو ته د ورزش اجازه ورکړي غولوونکي بولي او وایي چې د طالبانو له راتګې وړاندې هم له نارینهو څخه بیل د شرعي حجاب په پام کې نیول ورزش کوه. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د اولمپیک کمیټې بدني روزنې او سپورټ ریاست چارواکو ویلي چې ورزش د دواړو نارینه او ښځو لپاره مهم دی او د کابل ښاروالۍ له لورې د ښځو لپاره د پارکونو له بیا رغولو وروسته مېرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتبو سره ورزش وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د اولمپیک کمیټې بدني روزنې او سپورټ ریاست چارواکي د ښځو لپاره په بیلو پارکونو او د اسلامي حجاب په مراتبولو سره د ورزش کولو کومه ستونزه نه ګڼي، یو شمېر ښځینه ورزشکاران او د کابل ښار اوسیدونکي وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې هم دوی له نارینه او په بیلو ورزشي ډګرونو او د حجاب په مراتبولو سره ورزش کاوه. خزینه ورزشکار او د کابل ښار اوسیدونکو نگینی عظیمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
چې موږ که هم کوم ورزش کوو نارینه سره یو ځای نه وزو، موږ ځایونه بیرو خودشته حکومت پر اتاک سره په خزو هر اړخیزه بندیزونه لګیدلي. ورزش کار درس په هر شي حتی اوس وخت کې د کور وتل بغیر نارینه ستونزمن کړی دی.
افغانستان د تکواندو د ملي ټیم یو غړی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي وایي هیله یې لرله چې د افغانستان په استازولۍ به نړیوالو میدانونو کې لوبیږي، خو د طالبانو محدودیتونو دغه هیلې ترې وتروړلې.
مدت 10 سال می شود رو به ورزش آوردم و 7 سال از عضویت
لس کاله کیگی چه ورزش تمه مخه کردی او و کاله کیگی چه ده تکواندو ده ملی تیم غری یا خلا پده مرغا ده طالبانو پر اتک سره نور نشم که ولی ورزش وکلم سکا دوی خزو تا ده هیچ رول فعالیت اجازه نور کوی موگ ده وز پخ پلو کرونا و پر دوزایونو که پوی سره تمرینو نکو.
ما در خانه های خود در جاهای پوشیده پوت و پنهان در حال حاضر مصرف تمرین هستیم.
د کابل ښار یو اوسیدونکی سهار بیا په دې اړه وایي
که موږ مخکې هم ورزش کولو نو سړیا نو نه بیل بیل ځایونه هم و وختونه هم بیل و، نو بیا ولې دوی ښځې پر هر څه باندې محکومې ګڼي؟
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د اولمپیک کمیټې بدني روزنې او سپورټ ریاست چارواکو ویلي چې ورزش د دواړو نارینه او ښځو لپاره مهم دی او د کابل ښاروالۍ له لورې د ښځو لپاره پارکونو له بیا رغولو وروسته مېرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتبولو سره ورزش وکړي. د یادې ادارې رئیس احمدالله وسیق پرون شنبه د سپتمبر 8 په کابل کې یوې خبري ناستې ته ویلي چې د کابل ښاروالۍ پر داسې پلان کار کوي چې له مخې به یې د کابل ښار په ځینو سیمو کې د مېرمنو لپاره ځانګړي پارکونه بیا ورغوي. هغه ویلي چې د دغه چارې په بشپړېدو مېرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتبولو سره ورزش وکړي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه ناخبري ښیي. په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلي واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې د ورزش او سیالیو په ګډون له ډېرو نورو برخو راوګرځول شوې چې له کبله یې ورځ تر بلې په کور دننه او بهر پر طالبانو فشارونه مخ پر زیاتېدو دي. تر دې وړاندې د اولمپیک نړیوالې کمیټې په ګډون بېلابېلو بنسټونو له طالبانو غوښتي وو چې په سملاسي توګه د ښځو پر وړاندې شته محدودیتونه لغوه او دوی ته په خوندي ډول د سپورټ کولو اجازه ورکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې د یو راپور په خپرولو سره د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي وو چې د افغان میرمنو پر ورزش د طالبانو د بندیزونو له امله د افغانستان د اولمپیک کمیټه چې اوس د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ده تحریم کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
پر اوکراین د روسیې د وای بریدونو د وروستۍ څپې په لړ کې د تیرې شپې په بریدونو کې شمېر ولسي اوکراینانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر په خپل هیواد کې دننه د روسیې د هوایي بریدونو پر مخنیوي ټینګار کړی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د راپور جزئیات فرشته ساک تاسو وړاندې کوي.
تیره شپه د اوکراین پر بیلابیلو سیمو د روسیې په بریدونو کې ګڼو اوکراینیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دا خبره اوکراینی چارواکو نن وروسته له هغه کړې چې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي وویل اوکراین په دې هیواد کې دننه د روسیې د هوایي بریدونو مخنیوي ته دوام ورکوي. زیلینسکي د سپتمبر په 8 نیټه نا وخت په یو ویډیو کې وویل چې تیره ونی روسی ځواکونو پر اوکراین باندې له 800 څخه زیات ټانګز توغندي، نږدې 300 شاهد ډرونونه او له 200 څخه زیات بالستیک توغندي وشتلې دي. هغه وویل دا تر هغه یوازې په یو لاره په ډاډمنه توګه بندېدلی شي او هغه دا چې د روسیې پر پوځي هوایي ډګرونو د هغوی پر پوځي اډو او د روسیې ترهګرۍ پر لوجستیک باندې بریدونه وشي. د اوکراین د هوایي ځواک په وینا روسیه د سپتمبر د اوومې او اتمې نیټې ترمنځ د شپې پر مهال د بلګروت سیمې څخه څلور رهبري شوي توغندي او درویشت ایراني ساخت شهید ډرونونه توغولي دي. په ټلګرام کې په خپاره شوي دې بیان کې زیاته شوې چې د اوکراین دفاعي ځواکونو د هوایي دفاع توغندیو ګرځنده جګړیزو ګروپونو او د برېښنایي جګړې واحدونو د دښمن بریدونه پر شا تمبولي دي. د راپورونو له مخې د روسیې د تېرې شپې په بریدونو کې د اوکراین په سومي ښار کې یوه بوډۍ ښځه او یو سړی وژل شوی دی. د ځایي چارواکو د وینا له مخې څلور نور کسان ټپیان شوي دي چې پکې یوه دوه کلن نجلۍ او یوه اته کلن هلک هم شامل دی. ویل کېږي چې په دې سیمه کې یو کور هم ویجاړ شوی او شل نور کورونه زیانمن شوي دي. د ازادي راډیو اوکراینی څانګې د یک شنبه په ورځ خبر ورکړی چې لږ تر لږه یو کس د دونیسک سیمې په میکولایف کا ښار کې پر یو هوټل باندې د روسیې په برید کې وژل شوی دی. د ژغورنې ټیمونه ټوله شپه هڅه کوله چې په سیمه کې دوه ورک شوي کسان پیدا کړي. په پلازمینه کیف کې چارواکو د یک شنبه په ورځ وویل چې لږ تر لږه دوه کسان د ناڅرګندې چاودنې په ترڅ کې د موټر جوړولو په یوه فابریکه کې وژل شوي دي. د کیف پوځي ادارې په ټلګرام کې لیکلي د لومړنیو معلوماتو له مخې دوه کسان وژل شوي دي او ممکن نور کسان د کنډوالو لاندې وي. دوی زیاته کړې چې ژغورونکي په سیمه کې دي. چارواکو ویلي چې په سیمه کې یوه دوه پوړیزه ودانۍ نیمه ویجاړه شوې ده. بلخوا د روسیې د بلګروت سیمې والي ویلي چې درې کسان چې پکې دوه ماشومان هم شامل دي ټپیان شوي او دوه کورونه د مرمۍ د لګېدو له امله ویجاړ شوي دي. والي ویچسلاو ګلادکوف لیکلي چې د شپې مهال د هوایي دفاع ځواکونه فعال شول او یو څو هوایي هدفونه یې نسکور کړل. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دې راپورونو تایید نشي کولای. د طالبان حکومت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې دالي کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی دی. دا کمیسیون چې مشري د طالبانو د ریاست الوزرا لومړی مرستیال مولوي عبدالکبیر کړي تېره ورځ لومړۍ ناسته کړي. په دې ناسته کې په افغانستان کې د نشي موادو د کښت د مخنیوي او په دې برخه کې د بدیل کښت په لارو چارو خبرې شوې دي. یو شمېر افغان کروندګر هم د بدیل کښت په برخه کې په مرستو ټینګار کوي. وایي تر اوسه ورسره په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې د عالي کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی، یو شمېر افغان کروندګر د بدیل کښت په برخه کې په مرستو ټینګار کوي او وایي په دې برخه کې ورسره تر اوسه هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. دوی وایي داسې مهال چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د سختو وچکالیو، د سیلابونو له ګواښونو او د بشري ناورین سره مخ دی. د کوکنارو د کروندو لمنځه وړلې دوی له سختې بېوزلۍ سره مخ کړي دي. د ننګرهار او بغلان دوه کروندګرو سید اکبر او ګلکیم ازادي راډیو ته وویل
کنړیوال کومکو سره کوي او کدی په خپل لګښتونه کوي. حکومت د اصلاح شوي تخمونه ورکي، ډی پی سره ورکي، نو هر فصل د خپل معیاري کوم سره سیدي دا ورکوي چې د قانانی د کوکنارو لګښتونه نه راوړي.
دیو ته خپل تخمونه ورکړي شي، د غنمو خپل تخمونه یا د زعفرانو او سره تخمونه سره وشي، به هر وخت چې کومکونه کیږي نو هغه به څه وخت وشي چې تر توخم وخت تیر دی ته ورکړي.
د روان میلادي کال په جون میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ ویل په افغانستان کې د طالبانو لخوا په کوکنارو بندیز د هغو میلیونونو افغانانو بېوزلي لا پسې ژوره کړې چې د خپل ژوند پر مخ بیولو لپاره پر دغه کښت تکیه کوله. خو د طالبانو حکومت د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې عالي کمیسیون په خپله لومړنۍ ناسته کې له افغان بزګرانو سره د بدیل کښت په ورکړه ټینګار کړی. په دې ناسته کې چې پرون ترسره شوې او د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون برخه خبره کړې، د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر ویلي
متاسفانه چې وروستیو وچکالیو، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د افغانستان کرنیز سیستم شدیدن متضرر کړی. کانالونه، سربندونه او ویالې ویجاړې شوي دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان بزګران ان د بدیل کښت په برخه کې مرستو ته اړتیا لري او موږ له نړیوالو ټولنې څخه غواړو چې د نشئی توکو په له منځه وړلو او د بدیل کښت په برخه کې خپل مسؤلیتونه رفع کړي.
نوموړي زیاته کړې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې د عالي کمیسیون د جوړېدو هدف د نشئی توکو او مسکراتو په وړاندې د مبارزې په برخه کې همغږي رامنځته کول او هدفمند اقدامات دي. مولوی کبیر دا ادعا هم کړی چې په افغانستان کې اوس مهال د نشئی موادو کښ د صفر کچې ته نږدې شوی. خود السیس په نوم یوې برطانوي موسسې د روان میلادي کال په جولای 26 په یو راپور کې دا وکړه چې د سپوږمکۍ له لارې په یو ترسره شوي سروې کې موندلې چې سږ کال 2024 د افغانستان په 14 ولایتونو کې له 3.5 هکتاره په ډېره ځمکه کې کوکنار کرل شوي. دغه موسسې ویلي و چې که څه هم د طالبانو حکومت د دغه کښتونو د لمنځه وړلو هڅې کړي، خو د راپور په ټکو د امکاناتو د نه لرلو له امله ونه توانېدل چې په پراخه کچه د کوکنارو کښتونه له منځه یوسي. د طالبانو د حکومت د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې ادالي کمیسیون په لومړنۍ غونډه کې هم د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو په برخه کې د امکاناتو د کمښت یادونه شوې. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراجالدین حقانی په دې غونډه کې ویلي چې د نشئی توکو د کښت د مخنیوي لپاره د امکاناتو او توکو له کموالي سره مخ دي او نړیواله ټولنه دې ورسره مرسته وکړي. په دې ناسته کې د دې وزارت د نشئی موادو سره د مبارزې مرستیال عبدالحق همکار ویلي چې په تیرو 3 کلونو کې د نشئی توکو پر ضد 8000 عملیات شوي چې له امله یې 40000 تورن کسان نیول شوي. 1450 د بېلابېلو نشئی توکو د تولید کارخانې لمنځه وړل شوي. 122000 روږدې کسان تر درملنې لاندې دي او 10000 هکتار ځمکه له نشئی توکو پاکه شوې ده. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله په یو فرمان کې د نشئی توکو په کښت، قاچاق او استعمال کلک بندیز ولګوه. طالب ځواکونو تر دې اعلان وروسته په بېلابېلو ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په برخه کې اقدامات هم وکړه، خو په بدخشان ولایت کې 2 ځلې د کروندو د لمنځه وړلو مخه ونیول شوه او په اخوډب او وسلوالو نښتو کې یو شمېر کروندګرو ته هم مرګ ژوبله واوښته.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8000 خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر لمبي ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د کونړ مرکز سدابات اړوند د کرهالی او ورسره د تړلو کلیو اوسیدونکي وایي چې پرانو سیلابونه عمومي ویاله ویجاړه کړې ده. په وینا یې اوس شولې، جوار او نور کښتونه د اوبو نشتوالي په وجه د وچېدو ګواښ سره مخامخ دي.
دا د کیرالی د کلی کانال دی چې 2500 اجربه ځمکه په دې باندې خړوبېږي. د فیرونې نه شروع کېږي او ختم یې په کیرالی دی. تقریبا څه کم 4 کیلومتره جوړېږي. څه موده مخکې بارانونه او سیلابونه راوتلي وو. پل او پلچکونه هر څه د بیا نه وړي دي، لکه په دې باندې د ولس نور وس نه رسېږي. شولې او فصلونه هم تقریبا د خرابېدو په حالاتو کې دي.
دا د اندرسیر اوسیدونکی جان آغا قاضي خیلو چې د کیرهالی د لوی ویلي د ویجاړېدو او د خلکو د ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته معلومات ورکول. د کرهالې او په یاد ویاله پراته ولسونه وایي سختو بارانونو او سیلابونو یې ویاله دومره زیاته ویجاړه کړي او له رسوبي موادو یې ډکه کړي چې ترمیم او صفایي د دوی له وسه وتلې ده. حاجی باور خان قاضي خیل:
په تېرو سیلابونو کې زمونږ د کرهالې د ولس واله چې دا تخریب شوې ده. ولې چې بارانونه ډېر زیات و، ډېر خوش طوفان راغلی و، دغه واله چې ده نو خوړونه راوتلي و، ډېره زیاته خرابه شوې. دغه داسې ولس دی چې ټول غریب ولس دی، د دوی په طوفان نه کېږي. نو زمونږ د ټولو مسرنوی ادارو څخه هیله ده چې زمونږ سره په دغه کې پوره ژمنه او همکاري وکړي او زمونږ دغه کار په مخه ویسي.
د کرهالې اوسیدونکي مولوي محمد یونس انیس راته وویل 2 ځلې د ولس او ښاروالۍ په ګډه همکاري یا د ویل پاک کړه او ویجاړ شوی زینوی ورته ورغول، خو بیرته ازر تخریب کیږي. د هغه په خبره په تیر 40 کلن جمهوریت کې د کرهالې ویلي د اساسي رغولو په نوم له حکومت او مرستندوی ادارو څخه په لکونو ډالر او په میلیونونو افغانۍ راوویستل شوې، خو د ویلي د جوړولو په ځای د وخت یو شمیر حکومتي چارواکو او قومي مشرانو په خپلو منځو کې هیپ میل کړي.
تیر حکومت هم ډېر زیات مصرف کړی او مشرانو ته د الله انصاف ورکړي. څغلاو شوکې پکې وکړې، اساسي کار یې ونه کړ. کله کله ښاروالي موږ سره همکاري کوي، د تیلو مصرف بیا ورکو، موټر هغې ورالېږي. دا تیر بارانه کې وړې وه، موږ مصرف ورکړو، بیا چې راوتړله دې بله ورځني بارانه کې بیا ویاله خرابه شوې ده. شولې دي که سبزي ده که نور فصلونه، ډېر ټول هغه د تاوان سره مخامخ دي. دی دیوال غره طرف ته یا سرک طرف ته دا صحیح ورشم چې را پاندونه او تنره غورځيږي او کم زینو کې چې دا خړونه را رخيږي چې غزاین سر پټ کینو
حسم وکړه چې په کونړ کې د اړوند ادارو مسولین سره د خلکو یا د ستونزو شریک کړو او ترې جواب تر لاسه کړو خو په اړیکو نیولو بریالي نشو.
ترنور دن کو د مجلې پښتو خبری څنګه پایتور سل سم زموږ همکار فیضی صاحب تاسو ته نن نه خبرونه وړاندې کوي. فیضی صاحب سلامونه ستاسو مش بخیر غلی خبرونه
سلامت بشی زنده بشی شنوند.